السلام علیکم او گهیز مو پخیر د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. نن چهارشنبه د غبرګولی یا جوزا 15مه او د میش په گوشته منیټه ده. په دې نیم ساعت کې جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواو سربیره ګڼ ملکیان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوي دي د جګړې او د نامنې له کبله د بیلابیلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
په اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان ته جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا د فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنگ شده پرنده تام زرار دی دا توپونه او دا شدی در مقدار باندې با تاثیر کړي باینه وړي.
او د امریکا او روسیې ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو تراشو راځي چې خبرونه واورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکې د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم د یوې ورځ نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان محمد اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې د یو ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یو څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړ شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار نور فعالانو او سیاستوالو د اعلان هرکلای کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېخت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغله چې پرونی له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوي دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیايي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 200,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټن اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د غنم حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9,000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې درې د دوو ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا او بال کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یو دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکي خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تېرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنګټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي وویل ویل د بندیزونو د لری کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقه شوې دي. خو د ایران مخکخ مذاکره کوونکی عباس عراقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په وکاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالان او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللي دي. دغه حکمونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه ښه مختزي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او اروپای کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to
save کدا لړۍ دغه سروانوي داډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغه ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده دی اونې تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوز ورکول شي او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 22.12. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30.21. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.14. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.24. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30.19.
سهارنۍ خبری مجله ته غواګی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځای شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر او سرپرست یو وار بیا له وسلوالو طالبانو د اوربند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه وکړه. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په هیواد کې د روانو وژنو په اړه مایوسي ښودلې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
دا افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال نشرو تروسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 1200 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اور بند غاړه کشیږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلولو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2020 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر میاشتې پورې د بشری حقوقو ولس پالان په افغانستان کې وجل سوي چې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای په ګډون پکې نختنه خبريالان هم شامل دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي رادیو ته وویل
قتل های هدفمند ضمن قربانی گرفتن از افراد
هدفی و جنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویری او نهیلی فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت جواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول خکیل لوري د خبريالانو مدني او د بشري حقوقو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د امنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سیشن بو ویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون پای نه حل کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویلی وو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت په ویلامه کې لیکلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یو ویډیوي کانفرنس کې دغه ګام پورته کړی. د دې اعلامیې په حواله د دې فتوا ورکوونکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا بللې، خو طالبان بیا د فتوا یو ارخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبل کې زیاتواله او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لوري روانه جګړه ناروا او بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبل ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه شنبه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سولې باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا بلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا بلله او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي اموال هغه وینه د ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده موږ د دوه طرف نه ده غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوی فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکی کسان دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په غزنی کې جنگ جګړو د مسافر مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. اسمت ساروان دې ورسپانو ته کتنه کړي.
د استرالیا له لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنول ویډیو ورسپانو او رسنیو لیکنی خبري کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورسپانې بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د فارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پیښی دي. استرالیا د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د نړیوالو توکونو د وتلو له کبله به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانې بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو او استرالیایي توکونو له وتلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین ورسپانه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په اساس توپ د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل، خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د ورسپانې په باور طالبان عموما هغه کسان په نخښه کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي، خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرونسه شنبه فرانس پرېس خبري آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او ضرر به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونې د ویلي کني سرلیک داسې دی: له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنی لري؟ تر دې سرلیک لاندې ولولو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن نه دي امنیتي ګواښونه وزېږوي، خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. له کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوې چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړی او لیکلی دي چې دا مسأله په سیمه کې د جوړې اندېشتې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا حق انډول ته بل قوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامسته کړی وو او دا به بهرنیو لوپاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي، ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای غزنی ته دراتلونکو مسافر او مرغانو تګراتک کم شوی. دوی دغه مرغانو نراتک په دغه ځای کې سخت جګړه یادوي. خو د غزنی د چاپریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالی هم هغه ستونزه یادوي چې له عمله دغه مسافر او مرغانو د سفر مخه او مشت ځایونه بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جګړه کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خوبلی خواته حیوانات، زناور او حتی مرغان هم ویرولی او تر هولی دی. دی غزنی یو شمیر وسیدون که وای هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل وس نه راځي، لامل جګړه دی. دی دوی په خبره دوه مرغان وس د خپل د سفر لارې چپې کړي او میش ځایونه نور ټاکلی دی. پنځه پنځوس کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زرار دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خواجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا اتلس کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته ناراضي ځکه اوس جګړه زیات شوې دي.
په جنگو کې په دغه کې به ورڅ شوی ده په خصوصا په دوه کال کې به ورڅ شوی ده.
خود غزنی سیمه چارواکی بیا د جګړو ترڅنګ پر لپسې وچکالی هم دغه ولایت د مسافر مرغانو دین راتک دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده، موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغېزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زرکې، زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، څاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه توده نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایډن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایډن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه‌شنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې مهال ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهم مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکي ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب سوي وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اول ور لپاره په اپریل میاشت کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی وو. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشرۍ دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونه ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکي میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکي ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایډن ادارې دغه ورځ د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایډن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلي بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دوی وایي دا درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیټیوټ وای له پراخواز مشتونو وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اټلو سمیاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې پنهه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړنې سرچېړونکي سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبا اخته شي وی خوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغیز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړل شوي دي. له دې کبله استرالیایي څېړونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي څېړونکو مشر سودا رای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یو قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څېړونکي وایي چې دا درمل وروسته له دې جوړ کړل چې یو نوی او ناپېژندل شوی طریقه یې کشف کړه چې کورونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلي شي.
په کابل کې د امریکا سفارت د وی خیریه کارکونکو د موندنې لپاره یو وار بیا خپل غوښتنه تکرار کړه. د سفارت ویلي چې هغه کس ته به باندې 5 میلیونه ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنو سبب شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. دوی لامل پر بزګرانو د حاصلاتو د زیاتوالي په موخه د اصلاح شوو تخمونو ویش بولي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته مات ورکړه. د ایران د دولت ویان وایي هلمندي چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقه پر بیا برحاله کېدو موافقه ته ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپای کمیسون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې ښه نتیجه ورکړې ده. زموږ خاګل ازادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم بسم الله دی او د کونړ وسیدم کوم د پښت د کلی سټانو ولسوالۍ یو دلته پیلن په چاوسره کې کار کوم. د دغه د قرضې دور نه دی خلته کار کوم. تر اوسه په لګم نجاري
چی شي شي جوړې
دروازې جوړو شدارې او ډبل بیټې او ټیلو صغیر ټکو نورې بل شي جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کی. زمون نور دین کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي، زمون چارواکي چې زمون له کارونه اخلي او کارونه له بندي بس دای غټه وجه د ول پخه خامواد راته نه پرېګدي، پخه مواد نه انتقالېږي. دای غټه وجه د چې
له کار نه سره بازار خراب
شي. بازار خراب دی.
مخ کې بم کار څنګه و د ورځې بم څو کولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس
د مخ کې مونږ ډیر تقریبا د یو کسر مونږه تل لس کسان یما ساتل لس کسان یو وخت کار کوي تیش کسان لس کار کولو د خلکو رون کوم کار کوو ته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه څه هم نشته دي. اسه ناشتي
اوس درس څو کسان کار کوي؟
اوس راځي یو کس کار کوي. امیم زوی دی بری کس نه شم ساتل دی وخت،
یعنی کار خراب
کار نه خراب شوی دی.
غوښتنه یې څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چارواکو نه چې زمونږ په دې حال دې د دې معنی دې غم وکړي، ویل چې لرګي مو ټول وسوځېدل په یو ځای بل ځای، په هر واډه کې ګوري لرګي وسوځېدل، کنډګل کې وسوځېدل، نوشاګان کې وسوځېدل، په چغسرۍ کې وسوځېدل. د دې نه ښه خبره دا ده چې یو څه تې جوړ شي او بار وځي او څه پیسې تې کنړ لرې شي.
ستا دوکان خو مو راخسته ټول لرګي وسوځېدل.
زما دوکان هم سوېده دوه پیرې وسوځېدل، خو د هر څه چې جوړولو مې باندې په وخت سره رسېدلې مې ده.
په همدې خبراترو سره دغه سهارنۍ خبری مجله سر ته ورسیده. په بل خبری مجله کې زموږ همکار سمیع عباس تاسو میلمه دی. عباس ستړي مشي،
تشکر اسدالله.